سهار لس بجې شپې د خبرونه په منځني څپه دولش پښنوي لکه څنګه چې ویل په افغانستان کې خبرې شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د افم په 3.5 هم نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدو ته د بښنې د نړیوال سازمان له اندېښنو خبرو. د پاکستان د اندېښنه هم د سره شریکو چې وایي د هند استخباراتي اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. خو لومړی خبرونه د پکتیا د استیناف محکمې رئیس ووژل شو. د کابل د چهارشنبې د شپې په برید کې دوه پاکستانیان هم وژل شوي او امریکا د خلیج عربي هیوادو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ. بشپړ خبرونه د پکتیا د استیناف محکمې رئیس تېره شپه په کابل کې ووژل شو. د کابل د امنیت قمانداني د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی نن ازادي راډیو ته وویل تیره روز د شپې د اتمه بجو شاوخوا یو ناپیژندو یک کس د پکتیا د استیناف محکمې رئیس د کور ور ټکوي چې کله رئیس راوځي هغه وښني. د جنرال افضلی په وینا تر اوسه د دې قتل علت نه دی معلوم. په کابل کې د چهارشنبې په شپه په یوه میلمستون د برید پر مهال دوه پاکستانیان وژل شوي او دوه هم ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د پاکستان د سفارت ویاند اختر منیر وویل چې اسماعیل اوان د سرګودي او عبدالستار د چهارسدي په دې حمله کې وژل شوي دي او دوه تنه پاکستانیان برسېره ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې دغه حمله چې د کلوله پشته په سیمه کې په پار پالس میلمستون وشوه پکې 14 تنه ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په وژل شویو کې څلور هندیان، یو امریکایی، یو ایټالیایی دی، نور افغانان دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان په شمال کې چې له دې هیواد سره ګډه پوله لري د طالبانو له حملو خورا زیات اندېښنه لري. سراج الدین اوسلوف پرون په نوې ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل د بې ثباتۍ جوړول د خواشنۍ خبره ده او تابند د حالت د تاجکستان د سختې اندېښنې علت دی. اوسلوف زیاته کړه چې تاجکستان به د خپلو سرحداتو د دفاع لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. نوموړي ټینګار وکړ چې تاجکستان له هر ګواښ سره د مقابلې توان لري او پرې به نږدي چې طالبان یا نورې تروریستي ډلې د هېواد ته ننوځي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان پوځ د 15 کلو مخکې پوځ سره د مقایسې وړ نه دی او زیاته یې کړه دی ډاډه دی چې افغان چارواکي به پر ملکي وګړو د حملو د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام ترسره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحد ایالات به له بهره د حملو په وړاندې په خلیج کې د خپلو متحدانو په څنګ کې وي. اوباما دا څرګندونې پرون په کمپ ډیوډ کې د خلیج د همکاري د شورا له مشرانو سره په ګډه غونډه کې له ګډون وروسته وکړې. د یادونه وکړه چې د عربي هیوادونو له مشرانو سره د ایران، سوریه او د اسلامي دولت د افراطي ډلې په اړه څرګندې او مفصلې خبرې وکړې. په دې سرمشیزه کې د قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی و، خو سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه چارواکي ورستولي وو. د کمپ ډیوډ په سرمشیزه په داسې حال کې جوړیږي چې ایران او د متحد ایالاتو په ګډون د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د تهران د اټومي لانجې په اړه د خبرو اترو په حال کې دي. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوي وي د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي او په دې پیسو به وکولی شي چې په سیمه کې خپل تعارضي فعالیتونه پراخ کړي. امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د غزمی بیړیو پر یوې کارګو کشتۍ چې د سنگاپور بیرغ پرې رپېده د فارس په خلیج کې تېره ورځ ډزې وکړې. دا په یوې میاشتې کې دوهم ځل دی چې ایران پر تجارتي کشتیو ډزې کوي. چارواکي وایي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د متحد عربي اماراتو له پولیس سره نښتې په نړیوالو اوبو کې ډزې کړې دي. امریکایي چارواکو وویل چې دغه تجارتي بیړۍ له ډزو سره د اماراتو لور ته ولاړه او ایراني بیړیو د دوهم ځل لپاره د خبرداري ډزې وکړې. کله چې د متحد عربي اماراتو سمندرغاړې ځواکونه په کشتیو کې راښکاره شول، ایراني کشتۍ له سیمې ووتلې. په یمن کې د 15 ورځني اوربند سربیره تېره ورځ دلته هلته نښتې روانې وې. یمنیان وایي چې له تاز، دالی او معرب سیمې څخه پرته چې پکې د یاغیانو او حکومت پلوه ځواکونو ترمنځ تېره ورځ او وړمه ورځ نښتې شوي دي، په نور یمن کې آرامي ده. د سعودي په مشه ائتلافي ځواکونو ایران په لوه هوسی یاخیان ملامت کړی دي چې یو لړ بریدونه یې کړی دي. دوی وایي چې هوسیانو په سرحد کې پر سعودي پوځیان هم ډزې کړي او د عربستان د عامو خلکو کورونه یې په نقشه کړي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په واشنگتن کې خبري کانفرنس ته وویل موږ ته ویل شوي وو چې 5 ورځې د بشري مرستو د رسولو لپاره اوربند وکړو. مسله دا ده چې هوسیان باید اوربند ته غاړه کېږدي، خو له بده مرغه هغوی اوربند نه مراتوي. په ملګرو ملتو کې د یمن استازي اسماعیل ولد شیخ احمد وویل چې دوی له اوربند څخه سرغړونو ته ډیر اندېښمن دي. نوموړي پر ټولو خواوو غږ وکړ چې اوربند ته درناوی وکړي څو مرستې هغو کسانو ته ورسیږي چې په جګړې کې ګیر پاتې دي. اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش پرون یو صوتي پیغام خپور کړ چې وایي د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي آواز دی. د نیم ساعته پیغام چې د داعش پر ویب پاڼه خپور شوی له مسلمانانو غواړي چې په عراق او سوریه کې د بغدادي په نیابت جګړه وکړي. په پیغام کې پر هغو سنی ملکیانو هم انتقاد شوی دی چې د عراق په لویدیز انبار ولایت کې له جګړو څخه تښتي او د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې پناه غواړي. دا تر اوسه نه ده تایید شوی چې آیا دا آواز به په رښتیا سره د بغدادي وي که نه. د نوموړي وروستی صوتي پیغام د راپورونو له مخې د تیر کال په نومبر میاشت کې 2 ورځې وروسته له هغه خپور شو چې چارواکو وویل نوموړی په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی دی. تیره میاشت په راپورونو کې ادعا وشوه چې البغدادي په یوه هوایي حمله کې د جګړې له لیکې وتلی دی، خو د امریکا دفاع وزارت هغه مهال ویلي وو دا تصور چې نوموړی شایي ټپي شوی وي هیڅ کوم اساس او بنیاد نه لري. روسي خبر هم دا دی چې د روسیې مرکزی بانک اعلان کړی دی چې د خپلو بهرنیو اثارو د زیرمې د بشپړولو لپاره به له بازاره د ورځې له 100 تر 200 میلیونه ډالر پیری. د روسیې مرکزی بانک دا اعلان په داسې حال کې کوي چې په تېر یوه کال کې د دې هیواد د بهرنیو اثارو په زیرمه کې 160 میلیارد ډالر کموالی راغلی دی. د روسیې د بهرنیو اثارو په زیرمو کې کموالی له 2014 کال راهیسې پیل شو چې علت یې د روسیې روبل د ارزښت کمیدل وو. د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې بندیزونه باعث شول چې د روسیې روبل په ارزښت کې کموالی راشي، خو په روان کال کې د تیلو د بیو له لوړېدو او د اوکراین په ختیځ کې د اوربند له اعلان وروسته چې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو احتمال راکم کړ، د روبل ارزښت بیرته له رالوېدلي حالته په 140 لوړ شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د بخښنې د نړیوال سازمان څېړونکي حوریا مصادق وایي
هغه حمله چې طالبان په کابل کې په کابل پالیس هوټل کې ترسره کړی وو دا د انساني حقوقو د احترام باره کې یو اهانت ده.
وړاندې به د دې څرګندونو ترڅنګ تاسو د پاکستان له اندېښنې خبر کړو چې وایي هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دا موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره هم شریکه کړې.
بدامنی چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه دی د خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي.
د امریکا د ولسمشر او د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو د غونډې له جزئیاتو مو خبرو او د ځوانانو پروګرام ځوان فکر لرو او پکې په بلخ ولایت کې د نامنویو موضوع څېړل شوی.
د تیر څو کلو را په دی خوا هر کال د پسرلي پر رسیدو پسې نامنی زیاتیږي، دا یو طبیعي خبره ده.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی وګړو د طالبانو حمله شي چې دا ډله د انسان ژوند ته پسپک سرګ ګوري. پر وسلوالو طالبانو د ملکی وګړو د وژنې له کبله وروسته له هغه انتقاد کیږي چې د چهارشنبه په ماښام وسلوالو کسانو د کابل ښار په کلو له پښته سیمه کې د پارک پالیس پر میلمستون حمله وکړه او بهرني و افغان ملکیان یې ووشل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو په سرلنیو حملو ملکی وګړي د مرشوب له زیات خطر سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکی وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید خی چې طالبان د انسان ژوند ته په ډیر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکی افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د چهارشنبه په ماښام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه میلمستیا روانه وه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ، ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حملې اوج ته رسېدلي او ورسره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي حوریه مصدق ازادۍ راډیو ته وویل چې پر ملکي وګړو د طالبانو حملې د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې په شپه کې په کابل کې په کابل پالس هوټل کې ترسره کړې وه، دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کېږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی چې د چهارشنبې ورځې د برید ملکي تلفات یو مثال دی. د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اکبر ویلي چې پر پارک پلس هوټل د حملې په وژل شویو کسانو کې اووه تنه د بشري مرستو د رسوونکو مؤسسو کارکوونکي وو. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت د قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته دا قوانین ته ډیر ښه معلومه ده او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانین استعمالوي، او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانین تر پښو لاندې کوي.
نو موري له طالبانو غوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سم دستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څیړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړي چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. حوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو کو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په حنا
سمې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هند استخباراتي اداره په پاکستان کې په ترورستي پیښو کې لاس لري او د دې هدف لپاره افغان خاوره کاروي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې وکړې. ده وویل چې په دې اړه افغان دولت له خپلو اندېښنو خبر کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د هغو خلکو مخه ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق پورا پور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندستان استخباراتي اداره را په پاکستان کې په ترورستي فعالیتونو کې لاس لري او په خبرای چې دا اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنځمې پرس په اسلام آباد کې په خپلې ونیزي خبري غونډه کې خبريالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان ته د خپل دغه تشویش څرګندونه کړې او دواړو غاړو په دې موافقه کړې چې خپل خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او د استخباراتي ادارې ISI مشر د 13 شنبې پر ورځ په ورځني سفر کابل ته تللي وو او له افغان چارواکو سره په دواړو خیزو سیمه ییزو مسالو خبرې وکړې. که څه هم دواړو غاړو په دغو لیدنو کتنه کې په دې موافقه کړې چې موږ د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن یو او اجازه نه ورکوو چې د یو هیواد له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد ګټه واخیستل شي، خو قاضي خلیل الله وایي چې پاکستان د رد فعالیتونو په اړه تشویش لري او په دې اړه افغان حکومت هم خبر کړی. د وای د پاکستان او افغانستان په خپل منځوي اړیکو کې دا خبره شوې ده چې موږ په خپل خاورې د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدو. پاکستان افغانستان ته خپل تشویش وړاندې کړي چې د هندستان استخباراتي اداره را دي افغان خاوره د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره نه کاروي. د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د ترورستانو پر ضد دواړو هیوادونو د ګډو عملیاتو د پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې صدر اعظم نواز شریف په کابل کې له افغان ولسمشر سره یو ځای ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا عملیات به ګډ نه بلکې دواړه هیوادونه به د یو بل مرسته کوي. نوموړي د ګډو عملیاتو په اړه ګنګوسي په داسې وخت کې رد کړي چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي وو د پولې پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنا نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان کې او پاکستاني ځواکونه به په افغانستان کې عملیات کوي او نه هم دا عملیات ګډ دي. د یادونه وردا چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي ځکه چې د سیمې د هیوادونو سوله او ثبات له افغانستان سره تړلی دی او که چیرې دلته سوله نه وي هېڅ چیرې به نه وي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان خاورې له کارولو سره په پاکستان کې ناامني خپروي. پر دې موضوع د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو له پوه ډاکټر محمد تقي سره خبرې کړې او له هغه څخه یې پوښتلې چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پورې کړی وو او اوس د بهرنیو چارو وزارت هم وویل، نو د دې تورونو هدف څه دی او آیا پکې حقیقت شته او کنه؟ ډاکټر محمد تقي وایي
داسې ښکاري چې دا یو کیس جوړول غواړي. موږ ته خو داسې ښکاري چې دا د را نوم د استعمالي هغه د بلوچ نېشنلستانو برخلاف د بلوچ ملټنټ چې هغوی د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېږي د هغوی برخلاف د استعمالي بیا کراچۍ کې خصوصاً د ایم کیو ایم په حواله باندې دی دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي یو ایس ایس پي دا خبره کړې وه پرېس کانفرنس کې چې ایم کیو ایم ته را نه کومک ملاوېږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف دا استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا د را کیسه نه ده. د تیرو څلوېښتو کالو نه پاکستان کې داسې دا ترهګرۍ مسله ده او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغې له خوا دا فیصله کېږي او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی او تر اوسه پورې خو داسې براه راست دومره خطرناک برید ورباندې نه و شوی. خو دوه کاله کېږي چې د هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي هغې باندې یو برید شوی. نو دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ذکر کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب، څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولې دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویاند چې موږ افغانستان هم له خپلو اندېښنو خبر کړی دی، دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغېز لرلی شي؟
بالکل، زه ته دا وایم چې پاکستان لخوا چې کوم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامني چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه د خپل ځان نه دا مسله اخوا کوي افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ نو هغې کې دا خبره هم وشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو داسې وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولې کوي؟ هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي، دا څوک دي؟ نو آیا که هغې ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي، د پاکستان د مرضۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي، تور خو په پاکستان باندې راځي چې د افغانستان کې چې کم اور لګېدلی دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
په امریکا کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر محمد تقي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په بلخ ولایت کې د اقتصاد ادارې چارواکي په دغه ولایت کې د 80% داخلي مؤسسو د لغوه کېدو خبر ورکوي. د څرنګه له خپل خبريال مجيب الرحمن حبيبزي څخه اورو.
په بلخ ولایت کې د اقتصاد ریاست چارواکي وایي چې د 80% داخلي مؤسسو فعالیت په ټپه درېدلی دی او د دوی لخوا ملغا اعلان شوی دی. د یادې ادارې مشر عبدالرحمن سمدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې انتخاباتي معضلات په کور دننه ناامني او د دولت له لورې مؤسساتو ته د منظور شوې بودیجې نه ورکول سبب شوي تر څو د یادو مؤسسو فعالیت ودرېږي او دوی هم ملغا اعلان شي. ښاغلي سمدی زیاته کړه چې په تېر کال کې د یاد ریاست انکشافي څانګې ته 120 میلیونه ډالر بودیجه منظور شوې وه چې تر دمه مسؤولو مؤسسو ته نه ده ورکول شوی. هغه وویل چې موسساتو په بنسټیزو برخو کې په کار او فعالیت پیل کړی و، خو د بودیجې د نه ترلاسه کولو له امله یې خپلې پروژې نیمه تمامې پریښي او تښتېدلی دی. سمدی وویل چې 160 میلیونه انکشافي بودیجه بلخ ته منظور شوې وه چې تر دمه نه ده ورکول شوې او لا هم د روان کال بودیجه نه ده معلومه.
در حدود 120 میلیون دلار بودیجه در نظر گرفته شده به خاطر برنامه
په بنسټیزو برخو کې د ریاست ته د تېر کال په ترڅ کې 160 میلیونه بودیجه اختصاص شوې وه چې د تېر کال انکشافي بودیجه کم 60 سلنه یې هم نه ده ترلاسه شوې او موسسو خپل کار نیمه تمام پریښی دی. یوازې هیله مند یو چې د ظرفیت د لوړونې په برخه کې او د زده کړو په برخه کې کومې پیسې چې اختصاص شوي هغه به ورکول شي. په عین وخت کې د اقتصاد ادارې مشر عبدالرحمن سمدی وایي چې د بودیجې د نه ترلاسه کولو له امله داخلي موسسات نه دي توانلیدي چې پروژې تطبیق کړي او د قانون پر اساس د دوی فعالیت لغو اعلان شوی دی. سمدی وویل چې په بلخ ولایت کې تر ډیره بهرنیو موسسو د بنسټیزو کارونو په برخه کې فعالیت درلود چې ډیری یې د موسسو په لرو پرتو سیمو کې ښوونځي جوړول، کلینیکونه یې احیا کول او د انهارو د تحکیم په برخه کې هم فعالیت کاوه. هغه وویل چې اوس مهال یاد موسسو هم خپل فعالیت د بودیجې نشتون له امله په ټپه درولای دی. ښاغلی سمدی ته اتیا داخلي موسسو د لغوې په اړه داسې وویل:
خو یکی از عوامل عمده خصوصا اینجایی که عامل عمدهش لغو میشه،
یو عملی داده چې بودیجه ندی ترلاسه شوی او کومې موسسې چې د 2 کلونو په ترڅ کې خپل کار په سمه توګه ترسره نکړي دا قانون اجازه ورکړي او د قانون له مخې د اقتصاد ریاست د موسسې په اتوماتیک ډول ملغا اعلانوي. په داسې حال کې د بلخ ولایت اقتصاد ادارې مسؤلان د بنسټیزو پروژو د منظور شویو بودیجو د نه ترلاسه کولو څخه شکایت کوي چې په عین وخت کې بیا د بلخ ولایت د شولګرۍ، چهاربولک او شورتپې ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د کلینیکونو، ښوونځیو او پلو پلچک له نشتون څخه هم اندېښنه کوي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو 4 میاشتو کې تر تیر کال هم دې وخت 4 برابر ډیر افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې اړه تفصیل له جان خالق کوزي څخه.
جلال آباد ښار ته نږدې د راستنو شوو افغانانو په استوګنځای کې د محمد په نامه افغان چې د خپلې خیمې مخې ته ولاړ و، فرانس پرس اژانس ته وویل: موږ په پاکستان کې خوشحاله وو، خپل کور او خپل کاروبار مو درلود. دلته په افغانستان کې نه کور او نه کاروبار لرو، موږ په خیمو کې ژوند کوو. محمد 2 میاشتې وړاندې د خپلو 5 اولادونو په ګډون د کورنۍ له 14 غړو سره وطن ته ستون شوی دی. بل افغان 63 کلن سید احمد چې ګیره سپینه شوې 40 کاله وړاندې په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله پاکستان ته مهاجر شوی و، خو په دې وروستیو کې له پاکستان نه په وتلو اړ او بیرته وطن ته راستون شوی. سید محمد وایي: د پاکستان سیمه ییزو خلکو له موږ سره ډیر ښه سلوک کاوه، خو حکومت له موږ سره ناوړه چلند کاوه. حکومتي کسانو به هر وخت زموږ په کورونو چاپې وهلې او موږ یې ځورولو او سپکولو. یو افغان چې نوم یې نه دی ښودلی ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغام کې په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو په اړه داسې وویل:
د افغانستان خلک پاکستان ته تګ راتګ کوي، مړي جدي قربانی دي، هلته د پاکستان حکومت یې نیسي در به در خاورې بسر دا جیل به جیل تاڼو په تاڼو باندې پراتې او په زورونو زورونو تاوان نه کېږي. الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان حکومت دغسان د خلکو پوښتنه وکړي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو نړیوال سازمان وایي: د روان میلادي کال په لومړیو 4 میاشتو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې په زور له پاکستان نه افغانستان ته په وتلو مجبور شوي د تیر کال د همدې مودې په پرتله 4 برابره زیات دی. دا سازمان وایي: افغانستان ته په خپله خوښه د ستنو شوو 2500 افغانانو ترڅنګ د سپینګیرو او ناروغانو په ګډون 6000 بې اسناد افغانان د پاکستاني چارواکو لخوا افغانستان ته استول شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان وایي: له پاکستان نه وطن ته د ستنو شوو افغانانو زیات شمیر جلال آباد ته نږدې ځای په ځای شوي، خو یو شمیر نور بیا کابل او نورو ولایتونو ته تللي. راستنه شوي افغانان په دښتو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او زیات شمیر په کار پسې سرګردانه ګرځي. د راستنو شو افغانانو یو بلتن ازادي راډیو ته خپل ستونزې داسې بیان کړي:
پاکستان راغلي وو، هر څه اسنادونه، هر څه بینک پیسې جمع کړي دي او موږ ته چې دل د ټولو ځمکې چې سړکونه چې دی د مهاجرونو ریس خرڅ کړي او بلته ورته موږ لس کال انتظار وکړو، موږ ته اوس خپل حق نه سپارل کېږي او موږ د نوي وزیر د کډوالو نه غواړو چې زموږ غم زر ته زر وکړي او د جهال آباد مهاجرونو سره ریش او نژدې نه وګوري.
د ناروې د مهاجرو شورا ادارې د عاجلو چارو مسؤل رحیم ګل امین فرانس پرس اژانس ته ویلي: وطن ته ستانه شوي افغانان په عاجل ډول سرپناه، خوراکي موادو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د خبری رسنیو مسول ماتیو ګریډن وای د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې چې کوم شمیر افغانان له پاکستان نه وطن ته ستانه شوي، موږ له دې مخکې په دومره شمیر کې راستانه شوي افغانان نه لیدلي. دی وایي د افغانستان او پاکستان په پوله له راستنېدونکو افغانانو سره مرسته یو بشري آزمیښت یا چیلنج دی. دوی هیڅ شی نه لري او زیاته موده له وطنه بهر پاته شوي دي. رسمی او غیر رسمی ارقام ښیي چې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي او د پاکستاني چارواکو لخوا ورسره ښه چلند نه کیږي. له بلې خوا د پاکستان د پښتونخوا ایالت د قانون وزیر امتیاز قریشی وای له دې سیمې څخه هیڅ افغان کډوال په زور افغانستان ته نه دی استول شوی، یوازې هغه شمیر افغانان استولو ته اړ شوي چې قانوني اسناد نه لري. قریشی وای له کومې ورځې چې غیر قانوني افغانان له سیمې استل شوي په امنیت کې د نظر وړ خواله راغلی، جرمونه، هدفي وژنې، د خلکو تښتونې او غلاوې هم ورسره بیخي کمې شوې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شي. د افغان شزین خبریالانو فرهنګي او ټولنیز مؤسسې خپلې ستونزې په یو لیک کې حکومت ته وسپارلې. په دې لیک کې شزین خبریالانو حکومت ته یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د خزینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼل شوی او ویل کېږي چې په تېرو شاوخوا 14 کلونو کې ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. په رسنیزو پریکړو کې د ښځو لږه ونډه، د دوی پر وړاندې جنسیتي تبعیض او د کاري چاپیریال نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې د فرهنګي او ټولنیزې مؤسسې په یوه لیک کې جمهور رئیس او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته استولې دي. په همدې هدف د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یادې مؤسسې لخوا یوه ناسته جوړه شوې وه. د دې مؤسسې رئیس معصومه محمدي آزادي راډیو ته وویل چې په دې لیک کې حکومت ته وړاندیز شوی چې د خبریالانو پر وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته پام وکړي.
ما تاکید جدی به این داریم که زنان خبرنگار مورد حمایت دولت، رسانه ها و نهادهای
دیگر. موږ پر دې جدی تاکید کوو چې دولت د رسنیو مسؤلین او د خبریالانو ملاتړ ټولنې دي د ښځینه خبریالانو ملاتړ وکړي. که د خبریالانو د ستونزو اواری ته تدابیر ونه نیول سي، امکان لري چې ډېری خبریالان لکار لاس واخلي.
د دې مؤسسې مسؤلین وایي چې له تیر کال راهیسې شاوخوا 40 خبریالان روزلي او د فراغت سندونه ورکړي دي. سومیا سپاس یوله دغه خبریالانو څخه ده چې له دفتره بهر د مسلکي چارو د اجرا کولو پر مهال له ستونزو سره مخ شوې ده. د آزادي راډیو ته وویل
بعد از چندین ماه آموزش کارهای عملی خود ما بسیار جالب
بود. لطو میاشتو روزی نیمروسته به عملی کارونو که لدی رستون دو سر مخصوم. خوب بیا هم محط وکره چه لدی سخت و شرایط سر مبارزه وکرم او خپل کارونه پر مخ بازم.
د دې مؤسسې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په استول شوي لیک کې له حکومت دا هم غوښتي چې خزینه خبریالانو ته د کار زمینه برابرې او امنیت دې خوندي شي. په عین وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وایي چې د خزینه خبریالانو د ستونزو د اوارۍ لپاره د یو قانون په جوړولو کار پیل شوی او تر راتلونکو شاوخوا 2 میاشتو پورې به د جمهور رئیس لخوا توشیح شي. ښاغلی نورانی وویل د دې قانون له پلي کېدو سره به د خبریالانو پر وړاندې د رسنیو د مسؤلینو د ناوړه چلند مخه ونیول شي.
دوهم قانون هم پر لاره دی. هیله ده د دې قانون په عملي کېدو سره د ژورنالیستانو ستونزې حل شي. دا قانون ښایي 2 میاشتې وخت ونیسي.
د راپورونو له مخې په وروستیو کلونو کې له یو شمېر خبریالانو سره زور زیاتی شوی او وژل شوي هم دي، خو دسې تر اوسه نه دي څېړل شوي. د فرهنګي او ټولنیزې برابرۍ مؤسسه دا هم وایي چې که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون نافذ شوی، خو د خبریالانو ستونزې ورسره حل شوي نه دي. د دې مؤسسې د مسؤلینو په وینا حکومت ډېر ځله د رسنیو پراختیا یوه لاسته راوړنه ګڼلې، خو د خبریالانو وضعیت ته لازم پام نه دی کړی. د دې مؤسسې مسؤلین ټینګار کوي چې که د خبریالانو ستونزې حل نه شي، نه یوازې دا چې خبریالان به ناهیلي شي، بلکې د بیان آزادي به هم تر پوښتنې لاندې راشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مولوی حضرت علی انقلابی نن نورستان لپارون څخه لیکي د افغانستان مشکلات درې شیانو ایجاد کړي: اداري فساد، د چارواکو د هم آهنګي نشټوالی او د افغانانو بیکاری. قاری محمد مدنی مو بیا له نورستان د کرکټ له لوبو خبروي او لیکي د نورستان د مرکز او ولسوالیو د کرکټ تورنمنت پیل شو او نن د وایګل او پارون ترمنځ لوبه روانه ده. خالد زابولی لیکي افغان ولسمشر باید په لنډ وخت کې مهاجر له پاکستان راستانه کړي. عبدالقدیر قدیر لیکلی دی کابل ته د پاکستانی مشرانو سفرونه کومه خاصه نتیجه نه ورکوي او رحمانی له هلمند لیکي پاکستان بیا د افغانستان خرابېدو لپاره هند بهانه کړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ځوانانو پروګرام لرو. په بلخ ولایت کې مو د امنیتي ستونزو په ارتباط ځوانان راښغولې دي، خو اوس لنډ خبرونه. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس تېره شپه په کابل کې ووژل شو. په کابل کې د چهارشنبې په شپه په یوه میلمستون د برید پر مهال دوه پاکستانیان وژل شوي او دوه هم ټپیان شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان په شمال کې چې له دې هیواد سره ګډه پوله لري د طالبانو له حملو خورا زیاته اندېښنه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل متحد ایالات به له بهره د حملو په وړاندې په خلیج کې د خپلو عرب متحدانو په څنګ کې وي. امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د غزمی بیړیو پوروي کارګو کښته چې د سنگاپور بیرغ پرې رپیده د فارس په خلیج کې تیره ورځ ډزې وکړې. په یمن کې د 15 ورځنی اوربن سربیره تیره ورځ دلته هلته نشتې روانې وي. اسلامی دولت افراطی ډلې یا داعش پرون یو صوتي پیغام خپور کړ چې وایي د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي آواز دی. مخکې تر دې چې د ځوان فکر پروګرام تاسو ته خپور کړو، یو بهرنی مطلب راخلو. ولسمشر باراک اوباما د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې امریکا به د دوی امنیت ته ژمن پاتې شي. باراک اوباما پرون د خلیج د شپږو هیوادونو له مشرانو سره په کم دیوید کې چې د ولسمشر استراحت ځای دی وکتل. د خلیج عربي هیوادونه له ایران سره د امریکا او د نړۍ د سترو قدرتونو د موافقې له کبله اندېښمن دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
ولسمشر باراک اوباما د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر موافقه به د خلیج هیوادونه له خطر سره مخامخ نه کړي. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې د خلیج د همکارۍ د شورا له غړو هیوادونو سره د مرستو د چټکولو او د ظرفیتونو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وشوې. سره له دې چې امریکا له اوږدې مودې راهیسې په خلیج کې خپلو متحدانو ته پوځي مرستې برابروي، خو د سایبر، سمندري سوداګرۍ او سرحدي امنیت په برخو کې نوې ژمنې به دا مرستې نورې هم پراخې کړي. د تهران د اټومي پروګرام په اړه له ایران سره خبرو په سیمه کې د امریکا او پخوانیو متحدانو اړیکې ترنګلې کړل. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوې وې د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي او ایران به وکولای شي چې په دې پیسو خپل تعرضي فعالیتونه په سیمه کې پراخ کړي. پرون په داسې حال کې چې په کم دیوید کې خبرې روانې وې، د ایران د سمندري ځواکونو د غزمی کشتۍ په خلیج کې د سنگاپور پر یوې تجارتي کشتۍ ډزې وکړې. یو امریکایي مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ویلې دي چې دا ډزې د ابو موسی ټاپو په جنوب کې وشوې. سپینې ماڼۍ وویل په دې پیښه کې امریکایان دخیل نه وو. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار وویل که څه هم په پرونۍ سرمشریزه کې دا مسله یاده نه شوه، خو دا پیښه د هغو ستونزو څرګندویه ده چې د خلیج هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي. ولسمشر اوباما په کم دیوید کې اکثرا رسمي کتنې نه کوي، خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د غونډې لپاره د دې ځای له ټاکلو سره دوی تمه درلوده چې له عربي متحدانو سره به خاص بحثونه وشي. د کم دیوید په سرمشریزه کې د دوو هیوادونو قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی و، خو د خلیج نورو هیوادونو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه خو با نفوذه چارواکي د غونډې ته استولي و. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دوه ورځې وروسته لدې چې سپینې ماڼۍ د ده د ګډون خبر ورکړ وویل په غونډه کې به برخه ونخلي او پر ځای ولیعت او مرستیال ولیعت واشنگتن ته ولاړل.
په کم دیبیت کې د امریکا او د خلیج د عربي هیوادو د مشرانو د غونډې په هکله عربي ورسپانو ګڼ مطالب خپره کړي دي. دغو ورسپانو په ځانګړې توګه هغو اندېښنو ته اشاره کړې ده چې عربي هیوادونه د ایران د فعالیتونو په اړه لري. سلطان محمد سرور ځینې دغه عربي ورسپانې کتلې دي، کتنه ورته کوي.
د کویت د الانبا ورسپانې خبریال واشنگتن څخه په خپل رپورټ کې وایي چې د امریکا جمهور رئیس واشنگتن ته نږدې په کیمپ ډیوډ کې د خلیج د هیوادونو د مشرانو د غونډې په ترڅ کې د خلیج د امنیت په هکله په خپل ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ او ویې ویل چې د سیمې هیوادونه د ایران د تروریزم پالنې د فعالیتونو څخه رښتینې اندېښنې لري. الانبا لیکي چې سیاسي او پوځي کارپوهانو ډاډ څرګند کړ چې د توغندیو د دفاع چتر د ایران د توغندیو د خطر په وړاندې مؤثره وسیله ده. ورسپانې لیکي چې ایران د روسیې، چین او شمالي کوریا په مرسته خپل توغندي نوي کړي دي. الان بالی کې چې دغه کارپوهانو څرګنده کړه چې د امریکا او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ همکاري د نورو ګواښونو مخه هم نیولای سي. ورسپانې لیکي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د ناتو، امریکا او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ د څرګندو دفاعي ترتیباتو غوښتنه وکړه. ورسپانې لیکي چې بل پلو امریکایي څېړونکو او چارواکو په یو غږ وویل چې د ډول مشریزې غونډې باید هر کال وشي. درې کسو هغو امریکایي چارواکو چې په منځني ختیځ او په ځانګړې توګه خلیج کې وظیفې اجرا کړي ورسپانې ته ویلي چې روانه مشریزه غونډه به اختلافي مسایل محدود او د یو ګډ تفاهم د رامنځته کولو لپاره د مشورو لړۍ پیل کړي چې اتفاقي مسایل به نور هم ژور او پراخه کاندي. بلخوا شرق الاوسط عربي ورسپانه چې له لندن خبريږي په یو مطلب کې وایي چې له واشنگتن سره باید زغرده او سپینې خبرې وشي. لیکوال وایي چې شرق الاوسط ورسپانې سره د امریکا د جمهور رئیس مرکه ما په ډیر دقت ولوستله. ډیر ژمنې او جذاب عنوانونه پکې مطرح شوي، خو هغه ویره او اندېښنې نشي لرې کولای چې د واشنگتن لخوا د ژمنو او عنوانونو د پلي کولو د څرنګوالي څخه یې دغه هیوادونه لري. ورسپانې لیکي چې د امریکا د سیاستونو څخه د خلیج د هیوادونو اندېښنه عین هغه اندېښنه ده چې د امریکا پلویان، ملګري او شریکان یې په هر ځای کې لري. ورسپانې لیکي چې د دغه اندېښنې علت شاید د خپلو ژمنو په ترسره کولو کې د امریکا ټکنۍ تګلاره او سیاسي تردد وي. ورسپانه زیاتوي چې عربي هیوادونه یوازې دا اندېښنه او ویره نه لري چې ایران به اټومي وسله ترلاسه کړي، ځکه چې امکان لري دغه مسأله وځنډول شي، بلکې د خلیج هیوادونه او عرب پلویان یې په دې اندېښمن دي چې ایران د ورسپانې په وینا په غیر منطقي توګه په سیمه کې پراختیا موندلې او د عربي هیوادونو پولو ته یې ځان رسولی چې یمن یې لومړی یا وروستی څرګند مثال نه دی. د مصر الاهرام ورسپانې هم لیکلی دی چې د کیمپ ډیوډ له مشریزې غونډې مخکې د امریکا جمهور رئیس ټینګار وکړ چې واشنگتن د ایران هغه بې باکه اعمال چې ثبات او آرامي ته زیان رسوي څاري او ویې منله چې د سیمې هیوادونه د ایران د فعالیتونو او په ځانګړې توګه په پردو هیوادونو کې د وسلوالو ډلو څخه د تهران ملاتړ په هکله رښتونې اندېښنې لري.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بي سیم شرکت 1313 شمیرې د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
دلوی څښتن تعالی په نامه دوستانو خره غلاست ځوان فکر خبرونه ته په خبرونه کې مو کوربه موجيب حبيب سيما او د خبرونه موضوع هم امنيتي مسایل ته څنګه شوې ده چې په دې اړه بوسمو قدرمن میلمانه هریو بریالي جلسه حمیده زراو بشیر احمد مایا خبرې کوي. په دې ورسره کې په بلخ ولایت کې نامنی مخ په ډیرې دوه او د خلکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خصوصا د بلخ ولایت په چمتال، دولت آباد، شورته پاک، کلدار او همدارنګه په شولګره ولسوالۍ کې نامنی سور خسته وسته ول مخالفین پخوا څخه اوس مهال ډیر فعال شوی دی او اته په د بلخ او سرپل ولایت په سرحدي سیمو کې هم دوی حتی ځانونه تلانی جوړې کړې دي معلوماتو پر بنسټ او خلک په دې اړه اندېښمن دي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کم توجه دي او هیڅ ډول پاملرنه لري. حتی چې مخالفین په دې بلخ ولایت په چهارولک شولګره او کشنده کې همدا اوس مهال د خلکو څخه خوش ټولوي. له دې سره سره په شمال ځون کې هم نامنې مخ په زیاتې دیولي دي. بلکې په توګه په کندوز ولایت کې حتی مخالفین د ښار تر 5 کیلومتر فاصله پورې راغلي ول او ډېر مقامات یې هم درلود امنیتي ځواکونو سره. په دې خبرونه کې به موضوع ډېره په بلخ ولایت باندې څرخیږي. په سر کې به له ښاغلي جلاسي څخه وپوښتم چې د اوسمان په توګه د نامنیو د زیاتوالي عوامل په څه کې وینې؟ اخصن ستاسو په دې ولایت کې چې تقریبا یوه میاشت مخه په بلخ کې د لوی چارولی په ساحوي دفتر باندې دلته چې استناف څارنوالی د حمله ترسره شوه د برید ګلو لخوا او عاملین یې هم ووژل شول. وروسته له دې هم دولتي چارواکي غلي پاتې ول. په دې اړه تر دمه هیڅ ډول معلومات نه رسنیو سره شریکوي او نه هم له خلکو سره. عوامل په څه کې وینې؟ ولې نامنی زیاتې شوې؟ ولې دولتي چارواکي پټه خوله پاتې؟
پسرلی موسم کې د جګړې زیاتېدل دایو طبیعي خبره ده. د تیر څو کلو را په دی خوا هر کال د پسرلی پر رسیدو پرسیدو سره نامنی زیاتېږي. دا یو طبیعي خبره ده. طبیعي به ځکه ورته وایم چې هر کال دغه چار ترسره کیږي. نو دا د اندېښنې وړ خبره ده خو دومره هم د اندېښنې نه ده، ځکه دولت وسلوال مخالفین په همدې فصل کې دا د جګړې فصل په نامه یادیږي او طبعاً په دې وخت کې جګړه زیاتیږي، زور زیاتیږي او د تیر کلو په څیر سږ کال هم د پسرلي پر رسیدو پسې جګړه زیاته شوې ده او مخالفین ځای
چې په بلخ کې نسبت تیرو کلونو ته سږ کال دا فعالیت ډېر شوی دی. حتی دننه په ښار کې هم موږ د متعددو حملو شاهدان وو چې ځینې وخت په ځانګړې توګه ملکي کسان ډېرې قرباني کېږي. نو ولې سږ کال دومره حملو زور اخیستی؟
یو نظریه سته، زینه تاییدوم چې واقعا دا دی یا سموي یا دی نوي. یو نظریه سته چې جګړه به له وزیرستان کې هلته عملیاتو شو، جګړه به له وزیرستان شمالي ولایتونو ته راوړل کیږي او جګړه به په دې سیږي. که چیرته دغه نظریه سموي او نو بیا همدغه نامنی صحیح ده چې په شمال کې به اوس هم یا په بلخ کې ډېره شوې ده او دا به کېدای شي لا پسې ډېره شي یا به وغځېږي تر یو وخته پورې. نو څومره چې ویل کېږي، څومره چې په مطبوعاتو کې شته، هغومره هم حالات کړکېچن په بلخ کې نه دي لکه څومره چې په مطبوعاتو کې ښودل کېږي یا عام خلک یې په ورته اندېښمن دي، هغومره هم نه دی. صحیح ده، په سرنوالۍ باندې به یوه حمله وشوله خو دا یوه بېسارې حمله وله، دا منه وه، خو هغومره امنیت لا حالات نه دي کړکېچن چې موږ دې بیخي پرې باندې اندېښنې ډېرې شي او سړی تر دې ووایي چې بلخ نور نام نه شوی دی. بلخ په تیرو څو کلونو کې تر ټولو نسبتا امن ولایت و او اوس هم که د نورو ولایتونو سره که پرتله کړې بیا هم بلخ خو پرتله امن دی.
چلوزه سب لاته څخه مننه امیدي خور تر ازو چې تاسو څه فکر کوی؟ آیا د وروستیو کې بدخشان ولایت ته او همدارنګه فاریاب ولایت د شمالي وزیرستان څخه مختلف ډلې راغلي دي؟ د معلوماتو پر اساس څرنګه چې چلوزه سب هم اشاره ورته درلوده او طالبانو هم خپل بیرغ تبدیل کړی او اوس د داعش په شمله ځان سره ګرځوي، له دې سره چې له ایران هر هم داعش په وړاندې مبارزه جدي روانه ده او پاکستان هم نه غواړي چې داعش دلته ظهور وکړي په سیمه کې، نو دننه په افغانستان کې داعش له کومه ځای راغلی او هدف اساسي هدف یې څه دی چې ډیری خپل فعالیتونه په شمال کې پیل کړي؟
مننه. زه باید لومړی ووایم چې کله یو موضوع د امنیت مسله رامنځته کېږي نو دا د یو هیواد د امنیتي ارګانونو ځینې خلاګانې سبب کېږي چې رامنځته کېږي. ډیری موږ نه یوازې شمال باندې، په ټول افغانستان کې نامنی رامنځته شوه او دا نامنی نظر په نور کلو زیاته شوه، حتی د مستقیمې جګړې ډېرې زیاتې شوې. د دې لوی لامل خو په لومړي سر کې همدغه و چې کله موږ دولتي ارګانونه ډېری موږ سرپرستان لرل او ډېری د دوی لاس بند و، په دغونه لوی امکانات د دوی لاس یعنی صلاحیت یې نه درلوده چې داسې لویو کارونو باندې
عملیتونو باندې لاس پوری کړی که قمندانان د امنیو امنیتي
ځواکونو وستون شتون د تجهیزاتونو شتون سبب شوی چې دا
وسلو نشتون تر ډیر اندازه سبب چې خپله بدخشان کې د وسلو نشتون لامل شو چې موږ د ډیره اردو ملي اردو سرتیری په ډیره فاجعي توګه ووژل شي او بل صلاحیتونه دي کله چې یو امنیتي ارګان په یو ځای کې سرپرست او تر دې چې دی دی په خپل هغه ځای کې مسؤلیت لري دا اندازه دا وظیفه وي صلاحیتونه تر ډیره توپیر کوي کله چې هغه سرپرست هغه دومره صلاحیت نه لري تر دې چې هغه واکمن وي په غذا کې دا دا خلا رامنځته شوه دی خلا
موږ سرپرست نه درلود ولی درلود او تر ټولو د افغانستان نام نه ولایت اوس مهال په دې تېرې اونۍ کې کندوز
دا نه موږ نشو کولی په یو ولي کړو درسته موږ په کندوز ولایت کې موږ سرپرست ولي درلودل مګر په امنیتي ارګانونو کې موږ سرپرستان لرل یو مسله ده او بله مسله تاسو چې ویلې وزیرستان راځي او بل دا بیرغ په تور بیرغ واوښت دا طبیعي ده چې هره جنګلي ډله غواړي خپل قوت او خپل زور ښکاره کړي کله چې دوی هغه وخت ویني چې له کوم ټیکې څخه دوی کمزورتیا معلومیږي او کله چې دولت اعلان کوي طالبان ضعیفه شوي او طالبان شاته تنبول شوي دي او دوی نور قدرت نه لري نو دوی بیا خپل تکتیک ته تغییر ورکوي دا په دې معنا نه ده چې هغوی دغه جګړه یا له داعش نه یا له شامه یا له بل ځای یا دغه ځای ته یا سوریې نه دغه ځای ته راوړل شوې ده دوی خپله له هغه مفکرو نه ګټه اخلي او په هغې مفکره باندې مخکې ځي ځکه دوی خپل هدف هغه لاسته راوړنه نه ده دا چې له تور بیرغ لاندې لاسته راوړي که تر سپین بیرغ لاندې دا ورته مهمه نه ده خو دوی هغه خپل تکتیک غواړي پر مخ بوځي او هماغه خپل هدف ترلاسه کړي دا مسله ده او بله مسله چې دا ولې جګړه را زیاته شوه ولې په دې فصل کې زیاتېږي دا عامل لوی عامل دغه ده چې کله هوا سړه وي د لارو کمالات دغه په سمه توګه نه ترسره کېږي او دوی دغه اختیار نه لري چې وکړی شي دغه انتقالات وکړي او له بلې خوا خپله دغه فصلي موضوعات هم د دې مخه نیسي او بل خو دغه ده چې خپل دولتي سرتیری هم په دغه فصل کې زیاتره وخت په نور ځای کې دوی نشي اقدامات کولای هغه ځای ته نشي رسیدلی
له زله خورمننه رابشو بشیر مایار ته ښاغلی مایار صاحب که تاسو وایي چې په دې وروستیو کې نه یوازې په شمال بلخ بلکې ټول افغانستان کې د ناامنیو علت څه دی یا د دوی له خبرو سره موافق یاست او که موافق نه یاست عوامل په څه کې دی ولې او تر څه حده د وسلو نشتون سبب شوی چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړي او همدارنګه په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت
مننه د ما په خپل شخصي آن چې زه وغواړم په دو موضوع باندې وغږیږم یوه خبر داده چې زه یو سوال کوم اول څنګه جنگ د قندار هلمند نه دو خاطر راغی څنګه یو دم شمال نارام شو
همدې ته که ځواب ووایم
د دما په نظر دی په کلونو کې څو استراتیژیګانې لري چې د جنگي استراتیژي د دی دائم بدلون مومي دی وغوښتل چې راشي شمال بدنامه کړي شمال نارامه کړي د همدو طریقه غواړي چې دغه ولایتونه نارامه وي او د وسلو د شتون او نشتون څخه چې تاسو یادونه وکړه او دم یو حالت دی د افغانستان د پوځي ځواکونو په منځ کې چې دی درندې وسلې نه لري پس پکو وسلو نه کیږي جنگ تکتیکي جنگ دی جنگ شاتګ لري جنگ مخکې ځي دی دغه درندې وسلې چې دی سنوي دی جنگ نشي کړی
نوول جګړه شمال ته راوغځېده
شمال ته داسې راوغځېده د پاکستان په دو کې ډېر قوي لاس دی دی غواړي چې شمال هم نارامه کړي او هلته هم دی لاس وهي
څرنګه فرصتونه ورته مساعد شو
فرصتونه د خپله په رپورټو کې په دروازه کې ویل کېږي چې د وزیرستانه جنګ دو خاطر راغلی د مغو خانه تمویلیږي او دی ته سلا ورکول کېږي چې دلته وجنګېږي او د افغانستان دغه آرامه سیمه چې نسبتا په رسنیو کې ویل کېږي چې دا سیمه آرامه ده دی په یوه نارامه سیمه بدله کړه
تر څه بریده موافقه چې شمالي وزیرستان جګړه شمال ته راغځېدلې په داسې
چلته جګړه روانه ده او نه پاکستان ته دی چې دغه مخالفین شتون لري او نه هم افغان دولت ته دی چې دوی په خاوره کې مخالفین شتون لري، بلکې وایي چې صوبه سرحد کلته دوی ځانونه تلانی جوړې کړي او حتی د کویټي شورا رخواته دوی رهبری کیږي او نو دا سازماندهی شوې جګړه شمال ته څنګه را انتقال شو؟
ما مخکې وویل دا یوه نظریه ده چې جګړه له وزیرستان شمال ته دا به راشي دا خوا که نه
راشي یا راغلی دا به پرېږدو په دې به خبرې وکړو چې څرنګه دغه آیډیا دا مفکوره په شمال کې اتوندره مفکوره دلته تطبیق کیږي.
دا یو وړه نړیوال توریزم دی، د کومې جګړې سره یا کوم مشکل سره چې نړۍ نن سبا مخ ته، یوه عادي جګړه نه ده بلکې دا یو استخباراتي جګړه ده، ډېره غټه پروژه ده او په دې باندې ډېر زیات سرمایه ګذاري شوې ده او هر چیرته چې دوی د نړۍ ستر قدرتونو ګټوي او د دغه استخباراتي ډلو ګټوي نو جګړه به عمل ته وړي او لمغج کې به دا جګړه شروع کیږي او عمل ته به وي. د عامو خلکو کار هم نه دی او نه دی هغه سي دولتونو لکه د افغان دولت چې اوس لا تر اوسه سم په پښو نه دی ولاړ، د دغو دوی مخنیوی نه شي کولی، بلکې هر څه چې دی
څرنګه
نظامي تجهیزاتو شتون ته اشاره ده، هغه سره دا دې سره موافق نه یم چې جګړه دی یا زیاته سوې ده او یا د په بدخشان کې یا په کندز کې د وسلو نشتون د دې لامل و چې دغه مشکل رامنځته شو. کله په کندز کې همداسې ویل کیږي چې له 3000 زیات مخالفین په دې باندې حمله کړې ده، نو دلته د وسلې د کمښت خبره دونه نه ده بلکې د تر اوسه دا یو بې ساره اقدام دی. جګړه هر کال ولا او هغه جګړه د تر دې نه دی زیاته سوې ده، هغه جګړه چې هر کال په دې تیر لسو کلونو کې شوې ده هغه جګړه ولا. خو دلته چې مشکل رامنځته شو دا و چې افغان پوز د 3000 هغه د دې لپاره آمادګي نه درلوده چې 3000 کسان د پر دې حمله وکړي او بیا دې په مقابل کې دفاع وکړي. د 3000 کسان د پر دې حالت آمادګي
نه د دفاع وزارت او نورو امنیتي ارګانونو کې د نظامیانو کموالی یا د سرتیرو
نه زړه خبره هغه بحث بیل دی. بحث دی په کندوز کې چې هغه شوی دی، یعنی دا 3000 کسان وسلوالو حمله پر یو وخت دا د تم خلاف ولا، یعنی دا داسې څه نه وو چې افغان پوز دی د دې اټکل کړی وای او بیا موږ هم سرتیری دی په کندوز کې ځای پر ځای کړی وای چې په یو وخت کې د 3000 کسانو په مقابل کې جګړه وکړي،
بلکې همدغه 3000 کسان وبخیا همدغه 3000 کسانو څرنګه فرصت پیدا کړ او څومره موده دلته اوسېدل تر څو د زمينه ځان ته مساعده کړي، وسلې ورته راشي، امکانات ورته راشي او دی یو دم یې هجوم راوړي، تحصیلات ورته مساعد شي او پرې ولایت هم نه وکړي. دولت خبر
نه وو، دولت خو په دې تیرو دیارلس کلونو کې پر دې نه وو خبر چې مثلا دا کسان څنګه یو کس له دومره ډېرو امنیتي هغو راځي، اته عام په ښار کې نه، له ښار نه بلکې پر دې هغه ډېر سترې غونډې چې تر ډېره کلک امنیتي تدابیرو لاندې هم دا غونډې ترسره کیږي، پر هغو جو ځایو ته ځان رسولی دی، ډېری مشران یې هم پر همدې ترتیب باندې وژلی دي. نو همدارنګه په سنګین کې چې حمله وشوه، په ننګرهار باندې حمله وشوله، دا هم هماغو ته ورته یوه حمله ده چې دی تنظیمیږي او بیا راځي جګړه کوي.
پخوا په شان بیا هم افغان دولت نه دی توانېدلی تر څو د دوی مخنیوی وکړي.
دلته یو مشکل شته دی چې افغان دولت لا تر زموږ سرحدونه خلاص دي او تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې سرحدونه بند کړو چې د دغه کسانو د راتګ مخه ونیول شي.
بیا به هم په دې تاکید وکړو چې ولې سرحدونه تر دمه باز ساتل شي، څنګه چې دوی ورته یادونه درلوده، او تر دمه چې نړیوالې ټولنې سفارس کړل افغان دولت سره هم مالی مرستې ترسره کړي او هم نظامي، نو ولې خپل اساسي توجه یې سرحدونو ته نه درلودله؟
دلته بس د سرحد د اخلاص پرېښودو ده، خو عوامل ډېر دي. موږ لوی عوامل چې په افغانستان کې وایي د مرستو خبره تاسو یاده کړه، موږ دلته یو لوی عوامل چې د افغانستان حکومت هم تر فشار لاندې راوستی ده او دغه عوامل نامنی هم زیاته شوې ده، لوی عامل د فساد وو. خپله چې فساد په دغه مرستو کې وشو، که د وسلو وو، که وزارت دفاع وو یا نور وزارتونه، ټول تر فساد لاندې سوری لاندې پاتې شول. له فساد سره هغه ډول چې باید مبارزه شي و نشو، یعنی په وخت مخنیوي و نشو. او دغه عمل باید شو چې جګړې رامنځته شي، وړې جګړې وړ قوتونه په ولایتو کې رامنځته شي، او دولت هغه بودیجه او هغه توانه چې درلوده د خپل اردو یا خپل امنیتي ځواکونه دوی ته مضاف کړه. او د سرحدو ایساک را رسیږو، موږ لوی سرحد چې اوس سرحد هم دی او لوی ستونزه هم ده، خپل
دی افغانستان ته بلکې نړۍ ته ستونزه ده، حتی په مخالفینو چې هم پکې القاعده هم آی اس آی هم آی اس آی اس پکې شامل دي او هم طالبان امارت اسلامي، نه یوازې افغانستان ته بلکې ټول نړۍ ته ګواښ دی. ولې همدغه سرحد تصفیه نه شو؟
دا موضوع نړیوال تر هغه وختې، زما په خپل شخصي نظر، تر هغه وختې اقدام نه کوي د یو مملکت یا د یو هیواد په سرحدونو کې، تر هغه چې خپله نړیوال ته زیان ورونه رسیږي.
خو کله چې
اوس افغانستان هغه حد ته نه ده رسېدلی، تاسو وګورئ اوس افغانستان هیڅ وخت ګواښ نه ده نړیوال ټولنې ته. له افغانستانه مهم موږ نور هیوادونه لرو چې پکې داعش فعالیت کوي او لوی قوت سره رسیږي. خو دلته افغانستان تر هغه وخته چې طالبانو پکې او نړیوالې ټولنې ته ګواښ و، نړیواله ټولنه لاړه اقدام یې وکړه او دوی یو ځل اعلان هم وکړه چې نور په افغانستان کې جګړه ختمه ده. نو دوی تر څنګ دوی د افغانستان قوتونو سره مرستې پیل کړې چې تخنیکي او د وسلو مرسته وه، خو دغه پړاو تکمیل نه شه. په افغانستان کې پولیس تمرینات تکمیل نه شوه، وسله ورته پوره تنظیم نه شوه، او دا
کومکونه په سمه توګه ترسره نه شوه
بلکې هغه کومکونه چې نړیوال ټولنې په دې برخه کې وکړه، اکثره بیرته په دې اداري فساد په واسطه باندې دغه کومکونه زیانمن شوه او پوره ونه رسېدل. ځکه سرحدونه او دغه قوتونه څه رقم باید امنیت ته تنظیم شوي وای، تنظیم نه شول.
له تاسو څخه مننه عربو شو ښاغلی معیار تمایار صاحب، په پوځي برخه کې د تجهیزاتو نظمي تجهیزاتو په برخه کې هم خبرې وکړې، نه یوازې امریکا بلکې دلته په سیمه کې هندوستان ده یا روسیه ده او داسې نور هیوادونه هم دي افغانستان سره د وسلو او د نظمي تجهیزاتو مرسته کړې، خو ولې افغانستان نه دی توانی تر دمه دغه وسلې ترلاسه کړي؟
اول زه غواړم چې د افغانستان او د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي وکړه په سر وغږېږم. دغه وکړه چې موږ امضا کړه، ولسمشر او اجرایي ریاست اجرا دغه امضا کړه، باید په دواړه د دې سره غږېدلی وای چې د دو اجرا کېدل د دو کال د پایل سره و. باید دی هغه تجهیزات چې واده کړي و چې په دو امنیتي وکړه کې و چې موږ باید تاسو سمبالښت د تجهیزات او د نورو پوځي برخو کې کو دی باید افغانستان ته ورکړي وای، خو متاسفانه دا کار تر اوسه نه دی شوی. او هند ته اشاره وکړه چې هند د افغانستان سره بعضې پوځي مرستې کړي. یو دیوار خه چې څوک وګوري دغه بهرني هیوادونه هغه مرسته چې افغانستان واقعت غواړي هغه مرسته دی نه کوي، په دوو چورلکو به چی وشي؟ افغانستان ډېرو چورلکو ته ضرورت لري، او هغه خپل منافع غوړي، خپل منافع چونه غوړي، هغه کومک نشي کړای خصوصا د پوځي برخو کې.
مایر صاحب خمانه جلسه صاحب که اغلی زړه خبرو هم خبرې ولري چې آیا واقعا نړۍ ته د افغانستان څخه ګواښ متوجه نه دی. یوه مسله بلا دا چې ویل کېږي اندونه شتون لري چې دلته امریکا هڅه کوي خپل سر وسله والې ډلې دلته تقویت کړي او له دې طریقه له شمال څخه منځنۍ آسیا او همدارنګه شوروي تضعیف کړي.
زه له افغانستان نړۍ ته د توریزم د ګواښ دونه هغه نه یم چې افغانستان دې واقعا تر دې وي چې په دې کې وسله وال یا توریستان روزل کیږي او بیا د نړۍ ته استول کیږي. ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده،
تعاون باندې عمله همدارنګه په نیویارک کې د نړیوال سازمان ته چې
هغه بیل باسته هغه بیل باسته سید هغه یو وخت خدا اوس نه دی، اوس دلته افغان دولت ست دی او نړیوال ست دی، او هغه وخت تر دې وخت کې تفاوت ډیر دی. فکر نه کوم که افغانستان اوس په دې هغه کې وی چې لدی چې ترهګر نور نړۍ ته لاړ شي. ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده، د ترهګري تر ټولو غټ مرکز پاکستان دی. که موږ چېرته ترهګر ځپو او نړۍ له ترهګرۍ ژغورو، نو باید د پاکستان کې هغه مرکزونه له منځه یوسي چې هلته ترهګر تمویلېږي، له هغه چې د همدغه ترهګرۍ د روزلو لپاره
بل بحث ته راوګرځو چې آیا واقعا امریکا
او دلته شورشیان بلواګر تقویت کوي او د دې طریقه غواړي تر څو منځنۍ آسیا ته لاره ومومي او همدارنګه هلته روسیې ته یو خطر پېښ کړي.
په دې اړه کره اسناد نشته چې واقعا اسناد دي او سړی دته دا تایید کړي چې او امریکا د دغه اسنادو پر اساس باندې دلته
وایي.
خو کار څه وي نو دا یو خبر ده چې موږ یې کوو یو څه شی وایو کنه چې او امریکا دلته. خو په دې اړه کره اسناد نشته دي. هو دا یو خبر طبیعي ده چې امریکا به خپلې ګټې لري په آسیا کې خپل ګټې لري او دلته د دې دوه ستر هیوادونه چې دی پر وړاندې اور سره مشکل لري چین دی او روسیا ده. خامخا به دې د افغانستان داسې موقعیت لري چې له دې کولای شي دا دواړه هیوادونه دپاره دې ته سرخوږی جوړ کړي. نو کیدای شي داسې یو څه وکړي دا هم دغه د تر دې حده ده چې موږ پې باندې خبر کوو خو اسناد یې نشته دی. ممکن دغه کار وکړي له دې جنه د دغه دواړه هیوادونو دپاره سرخوږی جوړ کړي. نو په دې اړه کار اسناد نشته سړی پخلی وکړي.
چلسای صاحب مننه. دوستانو د زړه اوس ښه ته ځوان فکر خبرونه ما ورته په خبرونه کې مو کوربه زه مجیب حبیبزی ومه. تر بل خبرونه چې زه او یا هم زما همکاران د افغانستان له نورو سیمو څخه ستاسو چوپړ ته زیږو په لوی چښتن مسپار ما علامه مال ته خدای په امان.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 4 3 6 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه.